د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګو امنیه قمندان په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په تړاو څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګېدلي تورونه رد کړل. بشپړ خبرونه. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا لس نیمې بجې په چارکارو کې دولتي پوهنتون ته څیرمه شوې ده. د پروان د دولتي روغتون رئیس قاسم سنګین ازادي راډیو ته وویل چې له دغې پیښې د یوه امنیتي ځواکونو د یوه غړي مړی او شپږ تنه ملکي ټپیان دې روغتون ته ور وړل شوي دي. د دغې پیښې مسؤولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کونړ امنیتي مسؤولین د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې لس وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندان محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات افغان ګډو ځواکونو تېره ورځ په سیمه کې ترسره کړل.
په دغه عملیاتو کې دشمن ته درانه تلفات اوښتي دي. د کشفي معلوماتو په بنیاد باندې په تعداد د لسو نفرو دشمن ته مرګ ژوبله اوښتي ده. شپږ نفر مړه او څلور نفره شدید زخمیان دي.
د امنی قمندان په خبره په دغه عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د غور ولی وایي چې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو په یوه حمله کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. نور محمد کوهنور نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې چې تېره شپه د دې ولایت د مرکز فیروزکو په لویدیځ کې شوې طالبانو ته هم تلفات رسیدلي خو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د امنیتي چارواکو په وینا طالبانو دغه برید د خارستان په پوستې کړی و. امنیتي ځواکونو ته د اوښتي زیان په اړه ضد نقیزې څرګندونې شوي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي ویلي چې د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا د اووم کنډه قمندان ډګر منځبي الله غیور چې مخکې په جګړه کې ټپي شوی و تېره ورځ مړ شو. د دغې لوا ویان جګړن اقا محمد صافي نن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غیور چې درې ورځې مخکې ترینکوټ ته څیرمه په چینارک سیمه کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ټپي شوی و د ژورو ټپونو له امله یې تېره شپه د کندهار په روغتون کې سا ورکړه. نوموړی وایي هغه مهال په جګړه کې پنځه طالبان هم وژل شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. بایدن له سی بی ایس نیوز چینل سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي هغه مفکوره چې موږ کولی شو دغه ډلهییز معافیت د دوبي تر پایه ترلاسه کړو دا به ډیره سخته وي. کتلوي معافیت دا معنا لري چې د وګړو ډیره برخه د یوې ساري ناروغۍ په وړاندې د مخکنیو سرایتونو یا د واکسینونو د تطبیق په نتیجه کې معافیت ترلاسه کړی وي. دغه معافیت له دې سره هم مرسته کوي چې د وایروس سرایت آن په هغو خلکو کې چې مخکې معافیت نه دی ترلاسه کړی پت شي. ساینس پوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره پکار ده چې د نفوسو لږ تر لږه په سلو کې پنځه اویا معافیت ترلاسه کړي. بایدن وویل دغه هدف ته د رسیدو په لاره کې یو خنډ لوجستیکي ستونزې او د واکسینونو کمښت دی. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استضام محاکمه پیل کړي. د دې سل کسیزې جرګې غړي به د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او که نه. د ترامپ پارېدلو پلویانو د تېرې جنوري میاشتې په شپږمه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه پکې د انتخاباتي کالجونو د هغه د ځایناست جو بایدن د پریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې ډونالد ترامپ د دغه خوځښت په هڅولو تورن کړ او هغه د واک په وروستیو ورځو کې د دوهم ځل لپاره استعزا کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلی تورونه رد کړل. د نتنیاهو محاکمه نن په بیت المقدس کې داسې مهال له سره پیل شو چې شاوخوا شپږونۍ وروسته انتخابات ترسره کیږي، او دی هیله من دی چې په نتیجه کې یې دولس کلن حکومت بیا تمدید شي. نتنیاهو تورن دی چې له خپلو شتمنو ملګرو څخه قیمتي تحفې ترلاسه کړي. نتنیاهو په دې هم تورن دی چې له خوښې سره سم د خبري پوښښ لپاره د لویو رسنیو په ګټه پر هغوی د مقرراتو د وضع کېدو هڅې کړي دي. یا کله نتنیاهو ویلی چې محاکمه سیاسی انګیزه لري. په ایټالیا کې د الپاین د سکی نړیوالې لوبې چې ټاکل شوې وه نن پیل شي د درنو واورو له امله وځنډېدې. د دغو لوبو تنظیمونکي نه دي ویلي چې د ښځو د سکی لوبې به کله پیلېږي. د سکی نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو لوبو نوی مهالویش به وروسته اعلان کړي. د اټکل له مخې هوا به د روانې اونۍ په پای کې ښه شي. د هوا حالاتو ته په کتو د دغو لوبو تنظیمونکو هغه په دوو مرحلو ویشلې دي. او د یو بیرل تیلو بیا په څه باندې یوه کال کې له شپېتو ډالرو اوښتي، او پانګوال هیله مند چې د کرونا د اوبا له امله اقتصادي رغونه به د تمې خلاف په چټکۍ پیل شي. د لندن د اومه تیلو په بازار کې نن د یو بیرل تیلو بیا په سلو کې 1.3 زیات او څه باندې شپېتو ډالرو ته پورته شوه. دا د تیر کال د جنوري له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د تیلو بیا دومره لوړیږي. د چین لخوا مخکنیو اندازو زیاد د تیلو مصرف او هغه اعتماد چې واکسینونو بیرته احیا کړی د تیلو د بیې د لوړېدو ځینې علتونه بلل شوي دي. په نړۍ کې د کرونا خپرې شوې اوبا د تیلو پر صنعت ډېره بده اغیزه کړې، او تیر کال چې له تقاضا زیات 1 میلیارد بیرله تیل تولید شوي و، د یو بیرل بیې صفر ته راغورځولې وه. خو کله چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنې اوپک د تیر کال په اپریل کې موافقه وکړه چې تولید به کموي، د تیلو بیه ورسره یو څه بیرته پورته وخته.
سموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. په بیسودو ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه د ګډ پلاوي راپور خپور شو. له دې سره سم د میدان وردګو امنیه قمندان څارنوالۍ ته معرفي شو. د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب لا هم روان دی.
بلل مشتخه پوسټې پیسې اخی وې مو تکایې مو بیزا تکایې مو موږ غواړو چې د لارې پوسټې ایستسي او وردور تماشو.
ولې سيجرګه وايي حکومت د 1400 کال د بودیجې په مسوده کې نیمګړتیاوي پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د شیګن لپاره کار کو، باید په هماغه ډول باندې و کې صاحبان و دجه تصویب کی، نه د یو څو اشخاصو د غشتنی په اساس.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا سنا پر روانه اونۍ کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ دوهمه استیزاهیه محاکمه جوړوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خبریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبریږي. تاسو رابولم د دې خبرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د میدان وردګو د امنیه قمندان دنده یې ځنډولې ده. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې د دې قمندان دنده یې د میدان وردګو د 200 ولسوالۍ د پیښې په اړه د څیړونکي پلاوي د راپور تر اورېدو وروسته ځنډولې او نوموړی یې څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د څیړنو په هدف د ولایت ته د تللي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې په سیمه کې هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د لاریون پر مهال دې له لاریون کوونکو سره وسلې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان لمریزې میاشتې پر 10مه د جمعې په ورځ د میدان وردګ په 200 ولسوالۍ کې د لاریون پر مهال یو لس ملکی وګړي وژل شوی او یو دیرش نور ټپیان شوی دي. د کورنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دی وزارت په همدی ارتباط د میدان وردګ د امنیه قمندان دند ځنډولې او قضیه څارنوالۍ ته سپارل شوې ده تر څو د قانون پر رڼا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره موضوع وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت یادې پیښې په اړه خوشینی خودلې ویلي دي چې د یادې پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 روغتون کې په وړیا ډول تر سره کیږي. دوزه همدارنګ ټینګار کړی چې د بیسود ولسوالۍ حصہ اول او حصہ دوم صاحب بیرته فادي شي. کورنۍ چارو وزارت تر دې مخکې ویلی وو امنیتي ځواکونو د بیسودو په لومړی حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول، خو د علی پور پورې اړوند غیر مسؤول وسلوالو پرې ډزې وکړې او ملکیانو ته مرګ ژوبله هم واړوله، خو د سیمې د اوسیدونکو تر اعتراض وروسته یې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. تر دې مخکې د افغانستان امنیت شورا هم د پیښې څېړلو لپاره سیمې ته د یو پلاوي د استولو خبر ورکړی وو. پیښه د روانې لمریزې میاشتې په لسمه د جمعې په ورځ رامنځته شوې وه. تللی پلاوی یو شمېر غړي وایي هلته یې داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي لاریون کوونکي وسلوالو. د دغه پلاوی یو غړي علي احمد رشید شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیتي مسؤلینو او دغه شان له ولسي وګړو سره خبرې وکړې، سیمې ولیدل او د سترګو لیدلې حال یې امنیت شورا سره شریک کړ. نوموړي دا هم وویل چې امنیتي مسؤلینو پلاوی ته د لاریون کوونکو نږدې 240 ټلیفونونه چې له دوی سره پاتې شوي وو وسپارل، خو هیڅ ډول وسله چې ثابت کړي له لاریون کوونکو سره تړاو درلود دوی ته د شواهدو په توګه ونه ښودل شو. د منی چې په سیمه کې د قومندان علي پور غیر مسؤول وسلوال موجود دي، خو یې د لاریون پر مهال موجودیت نه درلود. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولسی وګړو ولی لاریون کړي وویل چې د میدان وردګ امنیه قومندان د بیسودو ولسوالۍ دوهمې حصې ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللی و، خو هلته یې د ایسارېدو سره سیمه ییزو خلکو مخالفت وکړ. دی وایي دا مخالفت د دې لپاره و چې د سیمې خلکو فکر کاو ښایي امنیتي ځواکونه قومندان علي پور ونیسي او له ځان سره یو سی په همدې خاطر باندې وایي چې دغه اعتراضات پیل کړل. تیر ورځ د سیمتا د ولسی پلاوی زینو غړو هم د یو خبری کانفرنس پر مهال باندې وویل چې حالت وجل شي او ټپین شي ټول ملکی وګړي دي. دوی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د سیمې خلک نه هم دا غوښتنې لري چې زینی مهمه غوښتنې د میدان وردګ د امنیه قومندان لدندې لري کول او سرنوالۍ ته معرفي کول، د غشان د یادې ولسوالۍ بیرته فعالول، د میدان وردګ او د جلریز لوی لار امن کول او زینی نورې غوښتنې وي. قومندان علي پور په سیمه کې د کورنۍ چارو وزارت په وینا باندې چې وړاندې ویلي وو د غیر وسلوال کسان لري، غیر مسؤول وسلوال کسان لري. د په 2013 کال کې په کابل کې ونیول شو، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب باندې د یو تضمین لیک لاخستو وروسته بیرته خوشې شو. بلې تکل سره
ډیره زیاته مننه. د یادونې وړ د قدرمنو اوریدونکو چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې ده چې د حصے اول او دوهم ولسوالۍ اداري واحدونه به بیا فعالیږي او خپل هیوادوالو ته به د خدمت لپاره چمتو کیږي. دا هغه څه دي چې د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی او دا د سیمه د اوسیدونکو غوښتنه هم وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
داسې مهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستان د خپلو عسکرو د وتلو تګلاره ارزوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې له ډیرا امریکایي سرتیرو سره ټلیفوني خبرې کړې. ښاغلی بایدن له دې خبرو وروسته پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د عسکرو سره په خبرو کې د هغوی د قربانیو مننه کړې. بلخوا د ولسمشر اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د ټرمپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یوه تیروتنه بللې. په دغه نور جزئیات په دې راپور کې
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستورو تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبري کړي. بایدن له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په کابل او یو اس اس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قربانیو منندوی یو چې زموږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټر وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر مشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مال کابل کې له ډیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکو غړي لنسی ګراهام په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. خغلی ګراهام ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه پاړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسی ګراهام زیاته کړې دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسکر وضعیت او شرایطو ته په کتو وساتي.
I think we're not going to leave in May.
ز فکر کوم موږ به ونه شو کولای شي په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم.
Tony Blinken and the Biden administration's doing.
La de urani da America da sana jergi la khwa da Afghanistan da waziyat sedun ki dali pa khpal rapor ki ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu pa waziyat pore tadali mas'ala balalewa. Kho Taliban biawai pa Afghanistan ki da bahrani yaskar pa tikidal da jagri dawam da zameena barabarawi. Talib Boyan Zabih Allah Mujahid Azadi Radio sara khabaro ki wail ko da dohi ho kramali nishi dway malar jagra da. خود افغانستان حکومت د بهراني واسکر وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولی او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپل ټولي خاوري او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ترامپ حکومت نیوکه پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ترامپ د ادارې لخوا د افغان حکومت سنډي تکول تیروتنه.
When the United States bypassed
هغه محل چې متحده ایالاتو موږ و اړخ تکړو او نه خپنی غیل او طالبانو سره خبرې پیل کړې د زمال لپاره حیرانوونکی و. خدا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا سره باندې ما د دې کار په اړه ان فکر هم نه وکړای. زما په اند دا یو تیروتنه و.
I think that was a mistake.
خغلی صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکینی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې خپل متحدانو سره په ډیر بیباک ډول مختوړو. د ولسمشر غنی لومړی مرسیال د جو بایدن په مشرۍ د امریکا لنوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او خپل متحدانو سره خپل ګټې تعریف کړي، ځکه که امریکا لدی اړیکو ورسته کیږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب نن د 15 ورځې لپاره هم روان دی. د دې لارې موټر چلوونکي وایي ځکه اعتراض کوي چې د لارې په اوږدو کې د پرتو پوستو پولیس غیر قانوني پیسې ترې اخلي. د موټر چلوونکو دا اعتراض د کابل مزار پر لوی لار هم پیل شوی دی.
دا د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو ژغونه دي چې دولت په غوسه دي. یا د موټر چلوونکو په خوراکي او غیر خوراکي توکو خپل بار موټرونه د میدان اورده ګولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن 15 ورځ د چې درولې دي کاربنجیز او اعتراض یې پیل کړی دي. دغه موټر چلوونکي ادعا کوي چې د کابل کندهار او کابل هرات ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشتو امنیتي پوستو پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې محمد ولی او محمد حسین وویل
پوستې پیسې اخلي وایي مو تکایي مو بي عزت کوي مو موږ غواړو چې د لارې پوستې ایستسي او اردو ورته واچوي. ترانسپورت مشکل دی چې ترانسپورت ایستسي تاوار ده موږ ترانسپورت نه غواړو ولې چې موږ څنګه غیر ناک پیسې
اخلي. فاز دې پوستې لپاره چې پوسې چې موټر د هغه شاګرد در سره وي چې پیسې ورنه کوي شاګرد پوسکا
یاد موټر چلون کې وای د غلارې پر سر د تګ راتک پر مهال ورڅخه درې ځله پیسې اخیستل کیږي. لومړی د ترانسپورت وزارت کارکونکو ورڅخه اخلي، ورسته پولیس ورڅخه اخلي او تر هغه ورسته طالبان ورته پلار کی ولاړ وي او پیسې ورڅخه اخلي. دا یاد لارې تړل کې دوه یو شمیره غ موټر چلون کې هم لستون سره مخامخ کړي دي چې عاجل ناروغان تر پلازمینی کابل راوړي. محمد نعیم د یو روختون د امبولانس موټر چلون کې دی. موټر چلون کې وای دی حاضر دی چې د قانون پر اساس دولت مالیه ورکړي، خو په وینا یې چې د لوی لارې پر سر امنیتي ساتونکي په هر ولایت کې ترې پیسې اخلي چې هیڅ قانوني اړخ نه لري. دی وای تر هغه چې ستونزې په اساسي ډول حل نسی کار بندیز او اعتراض به دوام ولري.
موږ دغه وخت ولر یو تر څو غوړ بیا تا په د هوایي د ګمرک ته یاد نه چا ماشي او د غلو او غدارو نه دشي او د دولت هوایي د هم دوی ته ولر شي.
ټول ایتال یاره یو خبره نه خلاصوي چې تیپره میته د مشکل حل شي ویني چې دوا کوله ودارېږي میته متر نه پخې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل دي چې په دیاړه څېړنه کوي او په خبره کې ثابت کړی چې د لوی لارې پر سر امنیتي ساتونکو له موټر چلوونکو پیسې اخلي قانوني چلان به ورسره وکړي. د موټر چلوونکو دغه ډول اعتراض د کابل مزارې د لوی لارې پر سر هم پیل شوی دی او د تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولې دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي ویله هم د بودیجې په سند کې جدي ستونزې شته. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې پر دې سند چې د شنبې په ورځ د دریم ځل لپاره جرګې ته واستول شو بیا هم نیوکې وکړي. د جرګې مالی کمیسیون وایي چې له تخنیکی ارزونه وروسته به د سند د رای اخیستنو لپاره وړاندې شي. له کابله په دې اړه دا راپور واورئ.
د 1400 مالی کال بودیجې پر سر د حکومت ولسی جرګې لانجا دا سند لومړی ځل د جنوري په دومه د جرګې لخوا رد شو. اوس چې له میاشت زیات وخت پیاوړي لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د دوه ځلې رد وروسته د ملي بودیجې سند د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته استولای. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په دویم سند کې غوښتل شوي وو په دریم سند کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی:
د 1400 مالی کال بودیجا دریم مسوده د شنبې پورا رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده چې یاد دریم مسوده د دویم مسودې څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په اکل د دویم مسودې په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد د تدارکاتو د سروې او د ډیزاین په حالات کې دی په دریم سویده کې بیا هم نه دي شامل شوي.
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل ویل عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
تر څو په بودیجه کې عدالت نه وي تامین شوی هغه بودیجه چې د ملت لپاره وي او موږ د ملت د شیګن لپاره کار کوو باید په هماغه ډول باندې وکي صاحبان بودیجه تصویب کړي نه د یو څو اشخاصو د غشتنی او ګټ په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونو د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی د یو نوې دوه نوې او دوه ویش کوټونو په بودیجه کې کمښت د هغه ادارو د بودیجې کمښت چې ولسی جرګې نه دی تایید کړي او د ملي دستورخان د بودیجې رد و. خو د افغانستان د مالی وزارت بیا وایي د ولسی جرګې ټول وړاندیزونه د بودیجې په دریم سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت لوري ازادي رادیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.5 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوی چې د بودیجې اداري اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼې لمخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼې په حواله د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتیدو طرحه به روان مالی کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینه ته وړاندې شي. د مالی وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوی چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په دریم سند کې رد شوی او دغه شاندو د وشکور څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمی شوې دي. خو دا چې ولسی جرګه به کله د ملي بودیجه دریم سند رای اخیستنې ته وړاندې کړي په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. خو د دې جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي د بودیجه سند له تخنیکی ارزونې وروسته د ولسی جرګې تالارته وړاندې کیږي.
بودیجه راغله کمیسیون د مالی بودیجه ته وکیل صاحبان د اوس مخکې د وخت تفسیر نه کوي. پریک دي چې موږ په تخنیکی کار وکړو یا وشتم کو دوه وشتم کو پنځه وشتم کو ټول بررسی کو پس د بررسی نه بیا موږ راشو دغه ځکه به تاسو وضاحت درکو چې څه مشکلات به د بودیجه کې شته او که حل شوي دي پس دا غیبه تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 450 میلیارد افغانۍ وچی د ولسی جرګې لومړی ځل رد وروسته په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د دریم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ دي چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو وایرس د دوهم ډول د خبرېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې تر دې دمه د دې نوي ډول 303 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت چارواکي پاکستان ته د خلکو تګ را تګ د دې ویروس د خپرېدا اصلي لامل بولي. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګزړن ویروس تخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2020 میلادي کال کې د پولیو د 55 پیښو تر ثبتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګزړن د دویم ډول د 303 پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ دغه ویروس تخپریدو ستر لامل دی.
انتشار شدید ویروس
نو د دویم ډول ویروس خپراوی یو نه بستونځ جوړ کړي په هغه ولایتونو کې چې تر ګواخ لاندې دي د واکسین د خدماتونو وړاندې کولو د کچې ټیټواله زمون د ستونزو عمده برخه ده.
ولایت متذکر ایران شه
دا په داسې حال کې د چې په ورستیو درو کلونو کې طالبانو په جنوبی ولایتونو کې کور په کور د دغه ویروس واکسین ته اجازه نه ورکوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی ځکه کور په کور د دغه واکسین اجازه نه ورکوي چې په خبره یې په دې پلمه د دوی په اړه استخباراتي ګټې پورته کړي، خو په خبره یې دا پروسه اوس جماعتونو کې ترسره کیږي. 2.5 میلیونه کوچنیان په هلمند، اورزګان او د کندهار په شمال کې د پولیو له واکسینه به برخې دي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکښې کوچنیان د پولیو یا ګزړن په ویروس باندې اخته کیږي. روغتیا پالان د پولیو د دویم ډول ویروس خپرېدل د افغان کوچنیانو لپاره یو نوی ګواښ بولي. د ساري ناروغي متخصص فرید عمری وایي چې د دغه ویروس ته لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان او پاکستان کې د ګزړنو ضد واکسین هم مهالي وسی.
او دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه ماشومان یعنی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه نام ندي، یعنی هغه ته د واکسیناسیون د کمپاینر په پیسې باندې کله وخت نه واخلته نه تر سره کیږي، نو بنان د عام روغتیا محترم وزارت او د نړیوال روغتیا سازمان دا مسولیت لري چې د خپل باندې د خپل د ویروس د مخنیوي او وقایې په خاطر باندې هغه د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
د ناامنۍ ترڅنګ په هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدل د پولیو له واکسین څخه د کوچنیانو محروم پاتې کېدل بل ستر لامل بلل کېږي. د دې سره د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسین د تطبیق ترڅنګ د دغه ویروس پر وړاندې د ټولو د ایمنی سیستم پیاوړتیا هغه څه دي چې د دغه وزارت او نړیوالو بنسټونو لومړیتوب جوړوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تکل شوی چې د امریکا سنا پروانهونه کې د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم استیزا محاکمه تر سره کړی. اټکل کېږي چې جمهور غوښتونکی ټرمپ به د استیزا پر مهال برات واخلي، خو دا له تاریخي پلوه د یو بد میراث په توګه ثبتېدای شي. په دې اړه نور حال دی اسدالله لودین پر راپور کې.
سبا د فبروري په 9مه به د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي، او دا به معلوموي چې ډونالد ټرمپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او که نه. د ټرمپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ټرمپ دې د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ټرمپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي پر حاکم دي، ډیموکرات سناتوران د ولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې یې د ټرمپ د محکومېدو پرېکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لرې ښکاري، او له همدې کبله ممکن ټرمپ براءت ترلاسه کړي. ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وښيي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناو له لارې چې ویلې رای غلا شوي خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولې دي. د امریکا ګڼو جمهوري غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو یرغل غندلی، خو یوازې د ګوتو په شمیر دغو سناتورانو چمتووالی ښودلی چې ټرمپ محکوم کړي، ځکه ټرمپ لا هم په خپل ګوند کې یوه مشهوره څیره بلل کیږي. تیر میاشت دی ویرای ورکونی پر مهال د سنا د 500 جمهوریت پالو سناتورانو لډلې 15 تلوختو هغه د ترامپ د استیزاد دراد ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رايو د دویم ځل لپاره ډونالد ترامپ استیزا کړ. جمهوریت غوښتونکو سناتوران وایي د داسې یو ولسمشر استیزال اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له ګډې لري شوی. د ترامپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ترامپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلې تورونه به د بیان ازادي وبولي.
په امریکا کې په سنا کې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیزاهیه محکمې په اړه راپور مو اوریده. څلور بجې او